درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. د رواني خبری مجلې په دوام کې به واوري. متحده عربی اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست. طالبانو په بهر کې د افغانستان سفارتونو ته ویلي
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده، هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د خوست ولسوالیو اوسیدونکي وایي امنیت یې ښه شوی خو ډوډۍ نشته.
په خلکو نه سخته لوږه راغلېده، تنده راغلېده، یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته.
د طالبانو د مالی وزارت وایي زیات عواید ټول کړي او اوس مامورینو ته معاشونه ورکوي.
پتا یو ورځو کې موږ الحمدلله 25 میلیارد او 915 میلیون افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي،
خو بانکونه لا هم خپلو مشتریانو ته پیسې په اسانه نه ورکوي.
سبا سهار وختي بانک ته ځم، هلته به شیټ کې دلیږم. ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې نشته.
تر دې او نور موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د چین سفیر وایي له افغانستانه چین ته د جلغوزو لس الوتکې رسیدلې دي. افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت د کرکټ څو سیالۍ کوي او د امریکا دفاع وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د چین سفیر وایي تر وسو پورې د جلغوزو لس الوتکې له کابل ورغلې دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په 2 دقیقو کې شپږ وشتنه وپلورل شوې. د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. چین په سیمه کې د افغانستان د جلغوزو لوی پیرودونکی دی او له 2 کالو وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 5 کلونو کې د 2.5 زره ټنه جلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ. طالبانو 6 ورځې وړاندې د اکتوبر په 1.5 د جلغوزو لومړنۍ پیټۍ په کامیر الوتکه کې چین ته ولېږه. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنۍ او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. پرون د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل په اړه سیمه ییزو رسنیو ته وویل
د هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دي. نه امنیتي ستونزه شته، نه تخنیکي ستونزه شته، نو هر څوک کولای شي چې د دې میدان استفاده وکړي. د اسلامي امارت لایحه او د اصول مطابق
ندیم همدار ازول ټاکل شوی و چې پروند ایران یو الوتکه په دغه هیواد کې وبخشي په دغه هوایي ډګر کې ناست وکوي، خو په وینا یې په ایران کې د کومې ستونزې له کبله د الوتنه ونه شوه. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګره یوازې پوځي الوتنې کېدي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې په بیلو نشو د روجدو کسانو دراټولولو لړۍ چټکه کړې ده. د وزارت پرون وویل د یوې ونې په لړ کې د کابل له 2 برخو تر 2200 ډیر روجدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولي دي. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل هڅې روانې دي چې د روجدو کسانو د ژوند شیګنې ته مناسبه لارې پیدا کړي. وزارت د دې ویلي چې دغه روجد کسان به د چا په مالی لګښت تداوی کیږي او تداوی به څومره وخت دوام کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 50 اووره یا یو ورځنۍ او 15 اووره مسابقې وشي. د خبر پاڼې له مخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکوي. د خبرونه لازاجي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر د بی ثباته کوونکو اقداماتو په خبرې له ترهګری څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندیشته وشو ده. لوید آستن پرون شنبه د منامی فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامی کې جوړه شوې و وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول جدی امنیتی از مختون سره مخامخوی چې دا د هستوی اقداماتو له پولو ور اوړي ایران په دې سیمه او بهر شخړو ته لمن وهي او د ټولو سوله او ثبات کمزوري کوي د ایران گاونډي او هڅه کړي چې خبري او اړیکې خې کړي موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونډه ادا کړي
لوید آستن هم در از ویل متحده ایالاتون لخبل و شریکان و سرال نجده همکاری کوی او دوشمنده چی ایران به نپریشده چی اتمی وصله جوری کوی د ایران د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړی دی دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کیدو او له کبله د مړینې شمیرې په کمیدو دی فرانس پرس خبری آژانس د ایران د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دو دوز او 12.2 میلیونه یو دوز واکسین کړی دی ایران له بیلابیلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی په منځني ختیځ کې ایران د کورونا له زیاتو پیښو سره لاسو ګرېوان دی او تر دې دمه یې په رسمي ډول څه باندې 6 میلیونه مثبتې پیښې ثبت کړي دي په ایران کې شاوخوا 129,000 کورونایي ناروغان مرشوی هم دی. په ایران کې د کورونا له پیښو له کموالي سره د پنجشنبې له ورځې بیرته د فوټبال لوبغالو ته د 10% په ظرفیت نندارچیانو په ازمیښتي تګ پریکړه وشوه و په جی او و دقیقې شوې زموږ غږ آزادی رادیو اوري متحده عربی اماراتو له څو میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانست طالبان وایي ډیر ژر به د جرمني ایټالیا او ترکیې په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم په کابل کې خپل سفارتونه پرانیسي طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان د طالبانو په ژمنو شک لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې باید په رسمي ونه پیشندل شي تفصیل په دې راپور کې
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربی اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست د طالبانو د ویاند مرسیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی خي اړیکې لري باید لا غښتلې او پیاوړي شي بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د مالیزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمنی به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي کابل کې د جرمنی سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل دیبونټ او د کابل لپاره د جرمنی سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استازو سره وکتل خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستون نیت لري او په خبره یې پاکستان ایران ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستی دي تیر اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوها کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم په کې فعال وي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي اساسولۍ او کنسولګرۍ هم فعال کړي
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده هغه ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکوي هغه سفیر او هغه پرسونل چې لري هغوی د کار ته په دوام ورکوي پاسپورټونو موضوع ده د خلکو د ویزو موضوع ده د نورو هغه اړوندو موضوعاتو چې دي بیلابیل هیوادونو کې افغانانو سره مخ دي د هغوی دپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي تر هغه حده پورې چې ممکن وي او یې ډیپلوماتیک او فیر ایجابي ټول سره هم ویل سی د سکارو کې هم همکاري او همانګي وسره تر حد جوړ شوی ده
د مجاهد په خبره دوی بزینو سفارتونو ته نوی ډیپلوماټان ورمعرفي کوي او په یو شمیر نورو کې به په خوانی هغه او ټیمونه خپل کار ته دوام ورکوي تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماټیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمیر هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان لا فعالیت لري طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوال باید په رسمیت وپیژني خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی دی ډاله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوریت غوښتونکو غړو سناتور لینز ګراهام او د استادو جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک کې چې یوه کاپي پولیټیکو وپاڼې خپره کړې ویلي افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخوانی همکاران تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعاتي زپلي او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنیو ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولي او وایي دوی په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې هم عملیات پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال اعلان وکړ چې د ټولو دولتي کارکونکو د سمبولي میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای ورکوي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چاته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
خغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علومو اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایي چلن ادارې کارکونکی دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای شي.
ما له درې میاشتو را په دې خوا معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشحاله یم چې معاش مې راکول کیږي، چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو همداسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنۍ چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده، وایي په تیرو دریو میاشتو کې تنخواه ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر چهار فرزند هستم.
د سلورو ماشومان و موریم په دې دریو میاشتو کې مو تنخوا نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختۍ تیر کړې. دا د ژمي را روان دي، سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي، خو خیم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپل اتا بیا کاری ورځو کې دوی 24.915 میلیارد افغاني عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو د 24 د عقرب عوایدو یو غدر کم سمون څومره عواید راټول کړي دي؟ موږ راټول کړي دي 1552.2 میلیون افغاني. دا زمونږ د 24 د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د وستم د عقرب چې د پنځشنبه ورځ وه نیمه ورځ کار کېږي، موږ راټول کړي دي 351.22 میلیون افغانۍ. چې دغه اوس تاسو د تېر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنس کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي. او په عموماً چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي چې اوس تقریبا اتاوی ورځ زمونږ کاری ورځ راځي چې موږ ترڅو چې الله پاک امارت اسلامي ته فتح نصیب کړی ده، زمونږ اتاوی ورځ دی ورکینګ ډیز دی کاری ورځ. پاتا یو ورځو کې مونږ الحمدلله شپږویس اعشاریه نه سو پنځلس شپږویس میلیارد او نه سو پنځلس میلیونه افغانۍ دغه زمونږ ټول عواید دي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکوونکي په ځانګړې توګه د تیر حکومت پوځیان له دندو لرې او پر کورونو ناست دي، او په تیرو دریو میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له امله اړ سوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري تر څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
سره له دې چې طالبان وایي چې په میلیاردونو افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی، په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یوه ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې دی وایي مجبور دي هر سهار نږدې پنځه بجې د بانکونو مخې ته ودرېږي څو خپلې پیسې واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر څلیر بیسو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له پنځو بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته ننوځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې سل تر دوه سوه افغانیو تاوان کوي. غلام قادر زیاتوی غوښتل په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي، خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنۍ دوه د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په اونیز ډول دوه سوه امریکایي ډالر یا هم شل زره افغانۍ ورکړي، خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر څلور سوه امریکایي ډالرو او دیر زره افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډېره سړه وي، پیسې هم په ډېر آسانۍ نه راکوي یا هم په ډېر ځنډ راکول کېږي. زه انجلۍ یم، نسم کولی نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو بوخته ده څو وشي کولی په دې برخه کې اسانتیاوي راولي. د افغانستان بانک رسنی د څنګه ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي، خو په ډېرې برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه، خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې ترڅنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بیلابیلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اوس په همو ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. نشتل هیرالډ ورځپاڼې د افغانستان د جام منار په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې لیکلي دا منار چې یونسکو په 2002 میلادي کال کې د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل کړی د نړېدو له خطر سره مخامخ دی. دا منار په غور ولایت کې د هریرود سیند په غاړه دی او د سیند اوبه یې کال په کال توشي. نشتل هیرالډ ورځپاڼه وایي که دغه منار ته توجه ونشي ژر به ونړېږي او دا به لوی شرم وي. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی وایي یونسکو باید د دغه منار د نړېدو مخه ونیسي. په تیرو شلو کلونو کې د دغه منار د نړېدو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې شوي. د یوه افغان فعال حسن حکیم په وینا که د غور منار د نړېدو د مخنیوي لپاره په تیرو شلو کلونو کې د هغه د بنسټ د ټینګولو لپاره کار نه وای شوی شاید ډېر پخوا د افغانستان او نړۍ د کلتوري میراث ویجاړ شوی وای. جام مینار اته سوه کال بخوا د غیاث الدین غوري د پاچاهي په محل جوړ شوی دی. وال سټریټ ژورنال او ګڼو نورو امریکایي ورځپاڼو د امریکا دفاع وزیر لوید آستین څرګندونې خبرې کړې دي. ښاغلی آستین د شنبه په ورځ په منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړ له دې سره سره چې د چین په وړاندې د امریکا توجه مخ په زیاتېدو ده. د جو بایدن اداره د سیمې ته پر خپلو ژمنو ولاړه ده. د خلیج د سیمې هیوادونه د امریکا په پوځي حضور ډېره اعتقاد لري او وروسته له دې چې امریکا له افغانستان ځواکونه وویستل د خلیج د سیمې د هیوادونو ډاډ کم شوی دی. او د برېټانیا میل ورځپاڼې بیا د یوې افغان کورنۍ په اړه چې په وروستیو کې برېټانیا ته تللې ده لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم پنځه میاشتې پخوا مشتبه مصطفی او آدینه مایار د کرکټ لپاره د کابل یو پارک ته تلل. د دوی 45 کلن پلار بهاور چې په افغانستان کې د برېټانیایي پوځیانو ترجماني کوله وایي هر ځل چې به ماشومان د کرکټ لوبې ته تلل دی به لدی بیری چې طالبان به پری حمله وکوي لړزیده. دی پخپله لوی حمله روغ وتلی خو پر موټر یې 12 مرمۍ لګیدلې وي. اوس بهاور او ماشومان چې له کرکټ لوبي سره ډیره مینه لري په یوه داسې ځای کې اوسي چې د کرکټ لوبي زیږن ځای دی. بهاور له دوو زامنو او لور سره میل ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستانه برېټانیا ته په سفر کې 25 نور افغانان هم ورسره ملګري وو او اوس دوی ټول برېټانیا خپل نوی کور ګڼي. د بهاور د کورنۍ لپاره په افغانستان کې د خطر او ګواښ خاطرې تل د یوه بیرونکي خوب په شان دي، خو د دوی په وینا په افغانستان کې خطر د ژوند یوه برخه ده. زمو شغله آزادی رادیو اوری و بجیاو 22 دقیقه شوی. د خوست مساخیل و قلندر و لسواله و قوم مشانوی پتیرو دو لسیزو که د یاد و سیمو بیا رقوانی تا پاملرنه نده شوی او او سیدون که د جوان پر طول و برخو که گانستون زیلری. دوی دا هموی پتیر نظام که یادی غرائیز سیمی نعم نوی کورانی او بحرانی اداری او مؤسسی پا که د بیا رقوانی کارونو تا نحاضره دی. خو اوس چه امنیتشته باید ورته کاروشی.
د خوست ولایت اړوند مساخیل او قلندر ولسوالۍ قومي مشران وایي د دوی سیمې په تیرو 12 کې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي او خلک ګڼې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د مساخیل او قلندر ولسوالۍ مشران په دې سیمو کې د خلکو له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي. وایي خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیل او قلندر مخورو یاد ستونزې او غوښتنې آزادۍ رادیو سره شریکې کړې. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی حنان له طالبانو او مرستندوی بنسټونو یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د قلندر ولسوالۍ ته سړک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه دی جوړه شوې، ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی، خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوګه راغلیدو، تندر راغلیدو، یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته. نو موږ دا خویش دی چې اول امارت اسلامي او په دیم کا قدم موسسه زموږ منطقه ته ډیره توجه وکړي.
د ځای اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگنوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غرایز سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه یې داسې کسبونه زده دي چې ځان ته ورباندې څه وګټي.
په مساخیلو ولسوالۍ کې خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي. خلک غریب دي، هلته نه دکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځری کسب شته چې خلک روزمره روزی پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. هیله ارزو مو دا ده چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سړکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولو نه اساسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي بیکاري ده. د مساخیل ولسوالۍ یو بل مشر حاجي نیازګل منګل ویل مسؤولې ادارې دي د دوی ځوانانو ته کارموندنه وکړي.
یوازې کلندر مساخیل دي چې موږ د هر شي نه پسمنده پوتیو.
میگه تر وسه پیر صدر توجه در تکړی مخ خوشاله کام خو خلق بوی چې امنیتیش مشکل دی اوس الحمدلله یې امنیت برقرار دی خو می د دولت ته د توجه دوه می غرنۍ منتقاد د خال ډیر غریب دی ای دولت نه ډیر غریب دی هیڅ واس نشته پازرات نه لرو بل شي نه لرو یې میګ ځوانون چې مر کور وکي چې د بدات خارج ته ستو چې دا باید په خپل منتقاد کې تکور ته پېدو شو چې می د خپل دولت خپل وطن ته کورو
بل لوري ته په خوښ کې طالب چارواکي وای ولایتي اداره حکومتي متوجه ده چې هلته په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور وایي په سر کې به هغو سیمو ته پاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات یې ډیر دي. آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو پر ضد خلکو مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په اتریش، هالند، چک جمهوریت او بریتانیا کې شوې دي. په اروپا کې د کورونا له زیاتېدو سره هم مهاله ځینو هیوادونو بندیزونه لګولي او یو شمیر نور په بندیزونو غور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اروپا کې د کورونا د زیاتېدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. چک او سلواک جمهوریتونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې د کورونا ورځنۍ پیښې پکې بې ساري کچې ته لوړې شوې دي. ځینو اروپایي هیوادونو د دغې وبا د مهارولو لپاره بندیزونه لګولي او یو شمیر نور په ورته لارو چارو غور کوي. دې ترڅ کې په اتریش کې د نومبر له 22مې ورهاخوا عمومي قرنطین یا ټولبان اعلان شوی دی. د اتریش صدر اعظم الکساندر شالنبرګ په ویانا کې خبریالانو ته وویل اتریش د لویدیز اروپا لومړنی هیواد دی چې د کووید 19 په خاطر بندیزونه لګوي.
له دوشنبه یعنی د نومبر له 22مې د شلو ورځو لپاره عمومي قرنطین یا ټولبند عملي کیږي. د لسو ورځو وروسته به وضعیت ارزول کیږي چې حد اکثر د دسمبر پر 14مه به پای ته ورسیږي. د دسمبر له 14مې وروسته به د هغو کسانو لپاره قرنطین نه وي چې واکسین یې کړی او یا له کورونا روغ شوي دي.
یو شمیر اروپایان بیا له بندیزونو سره موافق نه دي او له څو ورځو راهیسې یې د لګول شویو بندیزونو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د شمیرو له مخې شاوخوا 1000 کسان مظاهرو ته راووتل. د هالند په ځینو ښارونو کې پولیس له مظاهره کوونکو سره نښتي او د هغوی د خورولو لپاره یې هوایي ډزې کړي او د اوبو پایپونه یې پرې ورخوشي کړي. د اخوډب کې لسګونه کسان نیول شوي او د وو پولیسو د ټپي کېدو پخلی هم شوی. د بریتانیا په مرکز لندن کې هم پرون سلګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه نړیوال خوځښت په ملاتړ ترسره شوه چې د کورونا له محدودیتونو سره مخالفت کوي. د چک په پلازمینه پراګ کې هم زرګونه کسانو وروسته تر دې مظاهره وکړه چې حکومت یې وویل پر هغو کسانو بندیزونه لګوي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په چک جمهوریت کې سر له سبا هغه کسان فرهنګي او ورزشي غونډو، رستورانونو، بارونو، سینما او نندارو ته نشي تلای چې واکسین یې نه وي کړی. دغلته د نومبر په 19مه د کورونا 2409 او یا پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ کچه دا شمېرې د وبا له پایله تر اوسه ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کورونا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي که بیړني اقدامات ونه شي ممکن تر راتلونکي پسرلي 15 لکه نور کسان د اروپا دننه په کورونا مړه شي.
اوس هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د جلغوزو لس الوتکې له کابله ورغلي دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په 2 دقیقو کې 6 ویشتنه وپلورل شوې. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې په بیلابیلو نشو د روژدو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. دغه وزارت چارواکو پرون وویل د یوې اونۍ په لړ کې د کابل له 2 برخو تر 2200 ډېر روژدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ 2 مسابقې راتلونکې میاشت وشي. د امریکا دفاع وزیر د بی ثباته کوونکو اقداماتو په خبره له ترهګرۍ څخه د ایران د بلاتړ په اړه ژوره اندیښنه وشوده. او د ایران د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا خبری مجله همدلته پای ته رسوو او بل خبری مجله په څو شیبو کې مقیم نائب وړاندې کوي.